السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلی یا میزان دویمه او د سپتمبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیه کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرېښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کېږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کېږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په توشیه کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د ناعملي کېدو په صورت کې سرغړوونکی توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګه وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دی خبر. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلیا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په بیان کې راغلي چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونو له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغه افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. د افغانستان د پخوانی لنګ شوی اردو یو غړی عیسی خان لغمانی په یو ګاونډي هیواد کې له بې برخلیکۍ شکایت کوي. عیسی خان په 1490 هجری لمریز کال کې د افغانستان د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ بریدګر وژلي وو. عیسی خان په خپل یو تازه بیان کې چې په خواله رسنیو کې ډیر منعکس شوی ویلي چې بدبخت از ما ژوند دلته په خطر کې د غیر قانوني ژوند کوم، پاسپورت نه لرم او که سبا ورځ مې ونیسي دا دولت مې ډیپورت کوي او هلته مې ستونزې ډیریږي. عیسی خان لغمانی د خلکو ترمنځ په ټق چپکو اصطلاح مشهور دی، هغه خبره چې د په پارلمان د بریدګرو له وژلو وروسته کړې وه. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې اکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې ته تر غونډې وروسته په چکر ملم جبی ته ورشي چې په لاره کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه لري. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. خاغلی رما د یک شمې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سولهییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بیلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. او د اوکران په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي. برید وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوی. په ټپیانو کې یو اتکلان ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه غندلی دي. هغه په خپل پیغام کې یو اربیا له لویدیځو د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې څو د روسیې په بریدونو مخه پرې ونیسي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. سکاتلند ته استول شوې د طب افغان محصلان وایي لز د کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنې.
I think about getting the specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. زه که تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
و په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ وی ټی ټی پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیوړی کیږي. خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه ردوي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر 250 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وای
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم یک دفعه دود بلند رفت
مک کار کهو یه وار دود پرده شو هلکان ویل چه دود ده نورست مسا بنده شو
ده نورستان پهانتون محصلان و استادان ده ودانه یو لکموالی شکایت لری
نه درسی خونیشتا نه محصیلین نه لابراتوار لری نه کمپیوتر لیب لری نه انترنت کلب لری
که تر پایز مک ملکیا وکی ده هم در توایو چه ولی افغانستان که انترنت کمزوری او گران بایده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دقیق خبری مجلې د سر راپورته 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي. دوی ویلي چې سکاتلند ته پر رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي. د طالبانو لخوا پرنجونو د پانتونونو ته تړلو وروسته د انجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته یې په میاشتو میاشتو انتظار وویست چې سکاتلند ته ولاړ شي. صفی الله ستانگزي په دې اړه د فرانسې خبري اژانس په استناد دا راپور چمتو کړی.
یو شمیر افغان جونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شامل شوې. دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف مؤسسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوي. 20 کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبری آژانس ته وویل
I think about getting a specialization in surgery. I want to be a surgeon because
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یو دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نشي. نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د خزینه جراح کېدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده.
پنځوشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرې نه ښودل شوه. هغه وایي بختوره ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي.
get my specialization in Afghanistan
هغه ما ته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم. اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته مو کولای شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم. زه واقعا خوشاله یم.
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نوری افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان وارد مخه په تیرو درو کلونو کې د خزینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابره زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت یې د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا 19 محصلانو چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو میاشتو یې په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي. لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې. لینډا نورګروف یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه. هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنۍ حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي. طالبانو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې بیا دا تورونه بې اساسه بللي. تفصیل له حدیث پر دې ساورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنګیالیو موجودیت رد کړی دی خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوي او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6 د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست رښتینی نه دی.
ټي ټي پي مسله ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی، که سپاهي کلشکر جنګوي دی، که سپاهي محمد دی، که جیش محمد دی، که حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کړي. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد استفاده ونه شي.
وسمبل گاونډي هیواد پاک ایران ته ورزو. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي لجدي ګواښونو سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 21 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشري حقونو فعالې هدیه صاحبزاده په دې اړه د یکشنبې په ورځ د تلې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
چې ژوند یک سال 1403 اخراج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایرانه د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان ښځې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بېرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایران د افغان خزینه فعالانو او نور افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیوي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مکتب تا پدیر و ستونزو کیو پسخته کار کو دیر و خوکار هم نمو دل تا افغانان لطو پیری چلان او کدوال زپنی سر مختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر معزله دا او رو رو دا پراخی دو پحال کدا باید دی مسئله تا دیر پوخخ ورکل شی.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل لی بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېرې یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالی نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی دی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوې ده. تفصیل له صفی الله ستانک زیاورو.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبه شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ماتو کارګو باندې چې کار مکردین یک دفعه دوده بلان را
موږ کار کوو. یو وار دود پورته شو. هلکان ویل چې دود دی. پوه نه شو چې د څه شي لوګی دی. وروسته مې ساه بنده شوه. ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یکشنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسېد او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1409 کال د یورت د کان وه چې پکې 40 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې 3 ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علی اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 85% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې 10 لویې کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10,000 کارګر اوسیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به ووري چې په نورستان کې د پوهنتون محصلان او ښوونکي شکایت کوي چې بشپړې او کافی ودانۍ نه لري. خو سترازو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بایو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډېری دودي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي خو د ښارونو خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. په دې اړه پام وکړئ. د تفصیلي راپور ته په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لاده د شاو خوا د ولسیزي تیریږي خو لا هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبرت شبکې ډیر زیات کمزوري دي نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونه د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پرموش باندې ډیر تاثیر کوي.
کداغه پیغام او د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د گاونډوي هوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بای پاړه هم ورستر بل شکایتونه ډیریږي
خبرات شبکې ډیر زیات کمزورې دي نو موږ غواړو چې سمر شبکې نو دغه هم نور ته زور ورکړي په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یو د شبکې لور د افغان وسیم د نور شبکې نسته
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډیر زیات کمزور راځي وای زه دا ته پم لارونه وشي نت ته تې شي کته نشي بهي میش ډیر ستونزې دي بهي نه حل کیږي
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کاروونکو کره شمیر معلوم نه دی خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي
بل امددل استاس په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده هغه د سیمو بندویټ سره پینځو هیوادونو افغانستان
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لاره د تیرشيوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې دی دغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټو ترمنځ دی خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیدي خاغلی سهار لازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل
افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نه وینم او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول سوي او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل په افغانستان کې 3500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنټ دي اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال کومه برخه کې چې مثلا د دې انټرنټ دي په مغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دي نو په همدې خاطر باندې غو انټرنټ کیفیت په صحیح ډول نه
نو موږ وایو په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وی چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره غونډیار ورته مستقیم لاسرسي لري خو په وینای افغانستان له دغه لاسرسي به برخې دی
د کیفیت نه اکثره هوادوال شکایت کوي او موږ غاړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کې
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اطرا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیک دی خو په وینای دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوی د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس کڅ هم ازادي رادیو سره خبري ونه کړې خو تازه خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبري شوی چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې مثلا اوس په لری پروتو سیمه کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي 2G کې انټرنیټ کار نه کوي
بله
که هغه انټرن نه 3G ته واوري او 3G نه 4G ته واوري هغه به خدمات هم خکې کیفیت هم خکې نو اوس به ان شاء الله چې رو رو د منګ ټول مخابراتي انټرن نه 4G ته روان دي
خاغلی شمس وايي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بای لامل دادی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بای پریوزي په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان افغان بسیم اربا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري د زینو دغه شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالت یې لاس په کار شوی د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي نو د بل شبکې سیم کارت حالت کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدماتو ورته ډاډمن کړی چې په وینا یې دوی د دغو خدماتو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي
facebook.com/azadiradio
د نورستان په هنتون محصلان او استادان وایي د ودانې نشټوالي لډیر ستونزو سره مخامخ کړی دي تفصیل له رهلا انوري ناور
د نورستان په هنتون د خون او روزنې په هنزي د پښتو څانګې د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته ویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین استادان او اداري کارکونکي یو ډول ستونزې ګالي
محصلین استادان او اداري کارکونکي د ډېر ستونزو سره مخامخ دي چې نه درسي خونېشته نه محصلین لابراتوار لري نه کمپیوټر لیب لري نه انټرنیټ کلب لري د ترڅنګ د څه خو دانی نشته چې اداري کارکونکو په خپل اداري جوړی کې د پر مخ باندې ویسي او همدارنګه استادان به خپل چارې پر مخ باندې ویسي.
نو موړې وای د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم وسانتیا او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده. په بیانای د نور ولایتونو په چیر په پارون کې شخصي وداني او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان په هونتون چې څه باندې 15 کاله وړاندې منظور شوه او فعالیت یې پیل کړی، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعتو پوهنځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړې زده کړې کوي او سکالی لومړی دوره چې 9 کسانو هم فارغ کړل. خو لا هم د ځای نشتوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه 4 له کړاوونو ډکو او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي. د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل،
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو د سي مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه سي موږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزه مني، خو وايي په پارون کې د ځمکه کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل،
مشکل زموږ په پارون کې د مناسب ځمکه نشتون ده. کومه مناسب ځمکه وي نو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده. دا خو یې هم د منفعت ځمکه ده، تکراري ډول سره داسې مناسب ځمکه وختنه شوې ده، مانا چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې وایخلو. پیسې منظور شوې دي، نو امید ده نږدې ورځو کې مشکل زموږ ځمکه حل شي.
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوی او په فعالیت پیل کړی. لا هم دغه علمي مرکز د خپلې ودانۍ څخه بې برخې او محصلین ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولوی چارواکو د وختونو د پکله کسره سي باید دا مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پیدا سي او ډاکټرانو دغه اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپږ کاله سي. دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا پنځوس، چا ته یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تیر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي، یو کال په 15 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره 2000 وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه علامه آباد لره، مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم، زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړو ځکه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي، کینډاوی ډېرې ستونزې سره میر مخامخ وي. پکتیکا ولایت د پرمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم، پاکستان کې 4GB انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 100 افغانۍ باندې 4GB وو. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 4GB تقریبا په 1500 افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو کیسې راته وکړئ، موږ هم درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیدي. په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې شوې. د بلې خبری مجله لپاره مقیم نائب استودیو ته راغلی.